سړی مشه د وایس اف امریکا ډیوا د ټي وی په دې خبري خبرونه کې د تز رحمان بنره سړی مشه ویم نن د جون سرلښته منټه ده په پاکستان کې د شپې نه وبخه لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکا په سر خر واشنگټن ڈی سی کې د ورځې یو بچا ده په دې خبري خبرونه کې به یو شمېر رپورټونه وي خو لمنې رپورټ به وي د ډاکټر شکیل افریدی پاکلا ډاکټر شکیل افریدی قضیا په خبر های کورټ ته ول شوې ده او هلته به اوس اوریدل کیږي په هغه تور دی چې د امریکای استخباراتي ادارې ته د اسامه بن لادن په ډول کې کومک کړو خو پاکستانی چارواکي وای هغه د لشکر اسلام په نامه د وی تر هغه ډلې سره د اړیکو په تور باندې بندي کړې ده د اومي شلپټي په قومي سملې کې غړي امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې د پاکستان د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي سمبلي دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر د ایوان ته وړاندې کړی شي بلې خواته نن په پیښور خوښ لخوا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شپه نور غړي هم نیول شوې دي په دې موضوع به هم رپورټونه درته وړاندې کوو او امریکا به نن د ګل پورس په ایران باندې نور هم بندیزونه لګوي دا بندیزونه بسوي او د ایران او امریکا ترمنځ تازه تاوتریخوالی ولې شروع شوې ده په دې باندې هم رپورټونه لرو راسره اوسه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زده
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په قید کې د په هغه باندې تور دی چې د اسامه بن لادن په لټولو کې استخباراتي ادارې سی آی اے ته کومک کړی خو پاکستان وایي هغه د لشکري جنگ وی سره په تور کې نیولی دی ډاکټر شکیل افریدی قضیه په فاټا ټریبیونل کې وا او د 500 ځل نه زیات پېښه نشوي دی خو دل شوی نه اوس پېښور های کورټ ته لیدل پېښور های کورټ ته د قضیه پتک باندې د پېښور نه ډیو خبريال حمید الله رپورټ تیار کړی دی
د پېښور های کورټ په وړاندیزل د ډاکټر شکیل افریدی د کیس اوریدنه کړې ده او د کیس په حق لید د صوبایي حکومت او د ډاکټر شکیل د وکیلانو نه د نوټیسونو په ذریعہ ځوابونه په 15 ورځو کې غوښتي دي د دې اوریدنې په حق لید د ډاکټر شکیل وکیل لطیف افریدی وایي
د شکیل افریدی کیس دی د ډاکټر صاحب باندې کیس دا دلته های کورټ راغی او نن پکې پېښی و او په دې پېښې کې په دواړو کې نوټیس شو او په دا ودواړه اوریدي شي او موږ پکې ضمانت درخواست هم کړې او 15 ورځې پس پکې ضمانت تاریخ شو نو په دې کې به بیا موږ د ضمانت لپاره کوشش کوو چې دا غاټه کاله په جیل کې تیر شي
ډاکټر شکیل افریدی باندې د اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکای استخباراتي ادارو سره د جاسوسي کومک تور دی خود ته په کال 2011 کې د خبر ځلې د هغه وخت د غیر قانونا ګرځول شوی تنظیم لشکر اسلام سره د اړیکو په تور په بیلابلو دریو جرمونو کې 3.5 کاله د بند سزا ورکړل شو دا سزا په دریو جرمونو کې پر لپسې سزا و خو بیا د هغه وخت د کمشنر سره د ډاکټر شکیل وکیلانو په اپیل کې دا سزا 10 کاله کم کړی شو د دې پر ضد د سرکار او د شکیل افریدی وکیلانو په فاټا ټریبیونل کې درخواستونه او اپیلونه وکړل حکومت په خپل اپیل کې دا سزا بیا زیاتول او د ډاکټر شکیل وکیلانو دا سزا پوره ختمول غوښتل لطیف افریدی وایي
مونږ دا ویلي چې دا دی ډاکټر صاحب دی اکوټ شي حکومت ویلي دی کمشنر یو دفتر لري کړی و حکومت ویلي چې دا دفتر بیا بحال شي دومره فرق دی صرف چې یو دفتر چې کمشنر صاحب لري کړی چې دا د اف سی آر په شیډول کې نشته لہذا دا پاغل نشي لګیږي نو هغه دا لسو کالو سزا کمې هغه ته فرق پرې وته کنه
خود قبایلی سیمو د پښتونخوا سره د شاملې دي وروسته په عدالتي ستونزو کې یو هغه کیسونه هم راغلل چې د ختم شوی فاټا ټریبیونل سره اوریدنې ته پراته وو په دې نږدې 1500 کیسونو کې یو د ډاکټر شکیل افریدی کیس هم د دې کال په سر کې د پیښور های کورټ چیف جسټس د سوی موټو ریفرنس 1 کال 2019 په نوم یو تفصیلی فیصله کې وکیلانو ته وویل چې دا سې کیسونه د یو ریټ پټیشن په شکل کې های کورټ ته راوړي نو په دې به عدالت مناسبه فیصله وکړي د عدالتي چارو ماهر فرهاد افریدی وایي
اوس مناسب ډر مونږ به ګورو چې دې کې فیصله راځي دې کې مناسب ډر دې ستا وي آیا دا کمې لایبیلیټیز کمې سزاګانې کم حقوق چې کم داغه وخت د اف سی آر عدالتونو ورکړي دي هغه ختمي او دا ټرایل د پاره واپس لګي دا کی سونه چې د نوي قانون لاندې دی او سر بیا د سرنا ټرایل وشو پاره کې د فریقینو ته د عام قانون مطابق موقع ورکړي شي د ډیفنس او د شهادت پیش کولو نو دا ما په خیال د های کورټ دا ذهن جوړ دی چې دا واپس ولیکي دا ټول کې سونه او د سره پکې د ټرایل بیا اعلان وکړي
پرهاد اپریدی وای د شکیل اپریدی دا کیس یا د ترهګرې د مخنیوي عدالت یا د خیبر ضلع د سشن عدالت ته د سره اوریدنې دپاره لیږل کېدی شي خو وکیل لطیف افریدی وایي د پخوانی فاډا ټریبیونل سره پراته هغه کیسونه چې سزا پکې د څلورو کالو نه زیاته وه ضروري ده چې های کورټ یې پخپله ووري حمیدالله وی وی ډیوه نیوز پېښور
اوس په دې موضوع خبرې کوو د سلنکار برس خان سره سړي مشه ډاکټر شکیل افریدی قضیه په نړیوال کچ باندې ډیره مشهوره قضیه ده او پاکستان وی چې دی خو یې نیولې دی په لشکر جنگ سره د تعلقات خو اصل مصام بلادن په لټولو کې د سی ای سره د مرسته کړې د پاره نیول شوې ده نو اوس دا چې کوم پیښور های کورټ تر اتک د قضیه دا څومره اهمیت ته د دې د پس منظر کراته وایي چې دا قصه اصل کې حقیقت دی سچ د دې پاکستان ولې په دې سړي باندې فکر کوي چې دا غداری کړې ده نیولې په کار دي
های کورټ ته خو لکه کوم چې د ټریبیونل وو د دې فاټا ټریبیونل نو هیڅ خو نه کېده هغه خو سونه سو پیری د تاریخونو براله لو اب تاسو تیر شول خو اوس ته پیښور د های کورټ د جج اختیار دی ځکه چې اوس دا خیبر چې دی هغه موسی او زله ده د سوبې نو خو عدالت وکیلان هغه وای د وکیلانو د رضدار شي په دې کیس کې د سشتنه چې ګنې دی آزاد نشي دی خلاص نشي خبره ده چې ک پاکستان د له سزا ورکړي ده د پاکستان عدالت لکه د منګلباغ په د لشکر دغه چې کوم دی
لشکر جنوبي
نه لشکر
اسلام نه جنګل
د هغه سره په مالی مرستو په دی باندې نو دا غیم څه ثبوتونه وایي چې نشته او خبره دا ده چې کچری د لشکر اسلام په دغه وي نو امریکای به د ډاکټر شکیل په وجه د پاکستان یعنی سویلین اپوزیشن دا به مشروط کولې دا به ودرولې د امریکا د هغه وخت چې د سی ای کوم مشرو پینټا نو لیون پینټا هغه په خپل دا ویل دي چې مونږ ته ډاکټر شکیل افریدی هغه بنیادی معلومات راکړو چې په هغه باندې مونږ دا فیصله وکړه دې هغه دا مونږه قوي باور وکړو چې دغه ځکه چې د پولیو په دغه کې د ساسکو په باندې باندې دغه کورته دی ورسېدلې دي او هغه کې کوم زنانه یا ماشومان دغه نه بلډ سامپلز وغیرہ اخستي دي هم دغه په بنیاد باندې بیا دغه ریډ شوه دي چې کوم د سیل ورل د امریکا او اوسامه بن لادن په اپټاباد کې اوجه نو دا ټول دغه چې کوم دی پاکستان بیا دا وایي چې یو خو د پولیو دا غته وچ ډیر زیات نقصان ورسیده او دا سمره چې د پولیو ورکرز مرشول دا وچ رته په وجه باندې وشول خو د امریکا د استخباراتو همدغه د سی ای ای د نورو چارواکو هم بلکې تر ډیره حد پورې د دغه سره چې کوم د اسد جنرال اسد درانی دغه د کتاب په حواله چې کوم د انډین سره په دغه لیکل په دې کې دا هم د پاکستان په پالیسی کې وې دا د پالیسی برخه وا چې د پولیو په کسانو باندې حمله کول د غوجل غیرول دا هم یو خو د ترګری د ورکو او بیا په دې دغه کې د شکیل افریدی په وجه باندې هم دې دا وچدارنګ ورکو دا یو بل سره د دوی غدي البته د شکیل افریدی د کورنۍ او دغه چې کوم دی
دریز
نو هغه دغه دی چې ملاقاتونو ته نه پریږدي، ډیر نږدې د کور کورولا به یې بچی به په میاش کې وای چې یو ځل ورته هغه ورکی، خو هغه جیلونو کې بدلی را بدلی. نو دغه وجه ده چې د امریکا امداد په پاکستان ودرېدلې ده، نو هغه د پاکستان د دغه دریز نه چې پاکستان وای د ملک سره غداری کړی ده، او بلخوا پاکستان د امریکا سره پلوی دی په ترهګرۍ په جنگ کې، او د ترهګرو د ټولو نه لوی نوم چې دی هغه اسامه بن لادن و. نو د اسامه بن لادن په وجنه کې د پاکستان لخوا دی غدار شو، ځکه چې امریکا نو دلته کې د پاکستان په دغه کې چې دی کنټرډکشن دی، سزا ورته په یو شي کې ورکړل شوې ده، او دریض یو سره بل خپل
بل د ډاکټر شکیل افریدی وسه پورې دریض هم چانه دی ورتلې. پېښور های کورټ کې د شي دا خبر هم یقیني کې چې د ډاکټر شکیل افریدی تم غوګونی سي خلک چاغه سوي، هغه په دې کار کې استعمال شوه دي، هغه ته معلوماتو چې په دې کور کې اسامه بن لادن دی دغه معلومات راخلي کنه، په بل څه د خپل یو مشن باندې کار کوو ورته ویل شو چې بلډ موږ ته سیمپلس پکار دي. خو واقعي اسامه بن لادن لټو مطلب دا دی چې داغه مهم کردار ضرور لوبولې ده امریکایانو تر مخه، خو واقعي هغه ته معلومه وکنه ډاکټر شکیل افریدی په غاړه تقوا غونول شي.
نو ډاکټر شکیل افریدی په حواله باندې دا خبره راغلی ده په میډیا کې چې اندې هغه د دین نو خبر شته
چې اسامه بن لادن لټي،
خو چې هغه لوي لازم راغ چک ورته ملاو شو د په کار باندې، نو هغه هم هغه حیران کړو. نو دا به دسی به هم نه وي
خو ډاکټر ته بغوغ نیول غواړي،
او خو دا خو دغه نیخ پنیر خبره نه راغلی میډیا کې رپورټ شوی دی، استخبارات او معلومات
په خبر های کورټ ته قضیه راتل، مطلب دا چې دا مقهم امکان لري چې ډاکټر شکیل افریدی خپل خبر په خپل وکی،
یا دا خبره هم په خپل وکی، او دا امکان هم دی چې هغه د کوم سزا تیر کړی ده، په دې کې دغه چې کوم سزا وتاول شي وا اپ کې ګندې وښ مارل شي.
ډیر مهرباني بارس خان صاحب،
مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiw.
ایران او پاکستان امریکا چې دا وس تازه تاوتریخواله چې دی غروان دي، او هغه کې دا ایران په ضد تازه بندیزونه لګول کیږي، په دې باندې خبرې کول به رپورت ګورو دا نشي تیار کړی دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ګل یا د شنبې په ورځ د خلیجی ائتلافي ریاستونو دورې په ترڅ کې د سعودي عرب بادشاہ سره لیدا کاته کړې دي. خغلی پومپیو دا سفر په داسې حال کې کوي چې 13 اونۍ ایران د امریکا بی فایلټ جهاز راغوزار کړی وو چې له سبب واشنگتن او تهران ترمنځ تاوتریخواله نور هم زیات شوه. که څه هم صدر ترامپ د ایران سره د جنگ کولو نه غواړي، خو صدر ترامپ انتظامیه اراده لري چې د ایران پر ضد نن یعنی د ګل یا دوشنبه په ورځ نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر وړاندې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د نوي بندیزونو په اړه تفصيلات شریک کولو نه ډډه وکړه، خو وای ویل چې دغه بندیزونه به پوره وي. د خغلی پومپیو په وینا نړۍ دې په دې خبر وي چې زموږ د دې کوششونو مقصد ایران د اټمی وسلو او اټمی پروګرام تر لاسه کولونه منع کول دي، او د ایران وسایل د ترهګرۍ لپاره استعمال نشي. خغلی پومپیو زیاته کړله مونږ هڅه کوو چې ایران هغه وسایل تر لاسه نکړي د کوم په سر چې دوی د امریکا خلکو او د امریکا مفادو ته د نقصان رسولو جوګه پاتې شي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل راپورټ کې ویلي د امریکا لخوا تازه بندیزونو سره به د ایران ځپل شوی اقتصاد ته نور هم نقصان ورورسیږي، او د عام خلکو لپاره به ژوند کول نور هم ګران شي. دغه راپورټ وایي ایرانی خلک د ټرمپ انتظامیه سره سره خپل حکومتونه هم ذمہوار ګڼي چې د هغوی د پالیسو له سببه هیواد یې د اقتصادي مشکل سره مخ شوی دی. اسوسییټډ پریس دویشت کلنې جینې شیوا کشوارز د خولې دي کې اقتصادی جنگ یو حقیقت ته او خلک د هغه لوجه د سخت مشکل سره مخ دي. د هغه پیوینه حکومت مونږ ته وای چې مضبوط اوسېږي او دغه فشار برداشت کړي، خو زمونږ هډو کې حکومت چوي او مونږ ته د هغه आवाज هم راځي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل راپورټ کې ویلي کله چې ایران د امریکا سره اټمی لوزنامه لاسلیک کوله، نو هغه وخت د یو امریکایي ډالر نرخ 2.5 ایرانی ریال وو، او نن د یو امریکایي ډالر بیا 1.5 لک ایرانی ریال ته رسیدلی ده. ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان ته د سفر نه وړاندې خبريالانو ته په ډاګه کړه په وجود د دې چې واشنگتن په تهران د نوي اقتصادي بندیزونو پلان لري د صدر ترامپ انتظامیه د تهران سره خبرو اترو ته تیار ده. د ایران او امریکا ترمنځ تعلقات د صدر ترامپ دوري حکومت کې هغه وخت خراب شو کله چې صدر ترامپ په کال 2015 کې د ایران او د نړۍ ترمنځ شوي اټومي لوازنامې نه د وتلو فیصله وکړله. صدر ترامپ په خیال ایران د دغې لوازنامې سرغړونه کوي او اټومي وسله او میزایلي پروګرام پراخه کوي. ایران دغه تورونه رد کړي دي او دریز لري چې د هیواد میزایلي پروګرام د هغوی دفاعي مقصدونو لپاره دی.
مونږ سره اوس په دې موضوع د سیلن لپاره صداقت جان صاحب ملګری شوی دی. صداقت جان صاحب سره مشه
مهرباني.
تازه بندیزونه چې د امریکای له خوا په ایران څه قسمه امکانات دي یا لګي یا ولګېدل؟
د اوس دلته په دې خبرونو ته د راتګ نه لږه شیبه وړاندې د امریکای خزانه وزیر سټیو منوشن د ایران پر ضد دغه تازه بندیزونه اعلان کړل او د دې نه وړاندې صدر ډونلډ ټرمپ په خپل دفتر کې اول افس کې نن د ګول دوشنبه په ورځ دغه بندیزونه د بندیزونو یو حکمنامه لاسلیک کړه. د دې تر مخه به د ایرانی چارواکو په اربونو ډالر منجمد شي، خو مطبوعات وایي چې دغه نیو تازه بندیزونو تفصیل لا نه دی په ډاګه کړی شوی. نو کتنه بداوی چې دینه سومره د ایران اقتصاد نور سومره زیان من کې دیشي پر راتلونکو ورځو کې دغه تفصيلات چې سرنګ مخ کې ترازی.
ولی امریکا لګي بندیزونه په ایران باندې؟
دا سیډون کې وای چې دا د فشار یو برخه ده. خپل صدر ډونلډ ټرمپ کله چې په ایران د تازه بندیزونو دغه حکمنامه لاسلیک کوله نو ویل چې په ایران به فشار زیاتولو ته دوام ورکړي او د دې هدف سیډون کې دا غنی چې ایران د خبرو مجبور کړي چې خبرو تکینی مذاکراتو تکینی. د دې اهم ټکه تر ټولو زیات امریکا غواړي صدر ډونلډ ټرمپ غواړي چې ایران د اټومي خپل پروګرام نه لاس په سر شي او کله چې دا حکمنامه لاسلیک کول نو ویل چې صدر ډونلډ ټرمپ ویل چې ایران به هیڅ کله مونږ کړی شي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. صدر ډونلډ ټرمپ ته شروع راسي په کال 2015 کې ایران سره شوی د نړیوالو قوتونو د اټومي معاهده مخالف وو او هغه غواړي چې په دغه لوزنامه کې د ایران سره د ایران د میزایلو او د بالیسټک میسایل چې کوم پروګرام دی هغه پکې هم شامل کړی شي.
صدقه جان صاحب، د تازه اوس چې کوم تاوتریخواله دی د دوړو هیوادونو ترمنځ پروستیو کې، خو د دې حد پورې خلکو فکر کو چې ګني امریکا به حمله وکړي یا ایران چې دی هغه باندې به برید وشي، د دې دا څنګه جوړ شو؟ دا نوې
دا ډېر ښه ټکی ته بڼې صاحب د زیارت په ورځ صدر ډونلډ ټرمپ نا وخت وویل چې هغه په آخري وخت په ایران باندې د حمله چې کوم تیارې شوی او په آخري وخت یې خپلو جنرالانو پوځي جنرالانو ته وویل چې دغه حمله دې نه کوي. او د دې پس منظر دغه و چې ایران یو ډرون امریکایي ډرون یا بے پایلټه الوتکه راغورځولې وه. د ایران دریځ دی چې دغه جهاز چې و دا د ایران په حدودو کې و. امریکا وایي چې دغه د نړیوالو سرحدونو کې د ایران د سرحد نه بهر دغه یو متضاد داوی دي. نو د دې پترس کې صدر ډونلډ ټرمپ ویل چې کنه پوځي مامورینو په ایران باندې د ځوابي حمله تیارې کړې او هغه په اخیری وخت باندې خپل جرنالو ته تپوس وکړو چې د دې حمله پترس کې څومره خلک ژوند د لاسه ورکول شي. نو هغه ته وویل چې اندازن لکه یو نیم لک خلک. نو بیا صدر ډونلډ ټرمپ ویل چې هغه دغه حمله جنرالان یې منع کړل چې دغه حمله دې نه کوي په آخري وخت باندې.
د امریکې او ایران ترمنځ خو د صدر باراک اوباما په دور کې روغه شوی و، لوزنامه شوی و او بندیزونه هم ایران نه لر کړل شوی. ایران دا لوزم کړو چې هغه به اټومي وسله نه جوړی. نو بیا دوباره څه چلو شو؟ صدر ټرمپ ولې دومره زیات د ایران په اړه فکرمند دی؟ دغه پالیسی چې وا د امریکای او د ایران ترمنځ هغه اوس ختمه ده، باغی وجود شته کنه ختمه شوی ده؟
هغه اوس وجود نشته. دغه صدر ډونالد ټرمپ په ایران سره دغه پالیسی دغه معاهده چې دا د کال 2015 دغه ماته کړې ده د دینه بهر وته دی په ایران اقتصادي بندیزونه بیا پر ځای کړی دي. صدر ډونالد ټرمپ غواړي چې په دغه معاهده د ایټمی وسلو په تکل کې دغه معاهده د ایران مخه نه نیسي. په کار ده چې په دې کې د ایران د میزایل پروګرام وي بیلسټک میسایلز پروګرام وي هغه پکې نه ده شامل کړی شوی. او بل دا چې خپل اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو چې د ایران سخت مخالف دی یا ایران د اسرائیلو مخالف دی نو هغه هم د دغه معاهده ډیر سخت مخالف دی او امریکا ژمنه کوي چې په اسرائیل تسیمه کې په منځنی ختیځ کې د تحفظ او د امنیت یقین ورکوي. نو صدر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او د بنجامین نتنیاهو ډیر د نږدې ملګری دی نو ممکن ده چې دغه هم یو تشویشي د صدر ډونالډ ټرمپ د ایران په تګلارې کې د اسرائیلو عدم تحفظ چې کوم احساس دی دغه
سم ده. او صدقه جان صاحب ایران چې کوم ځواب واغه پکې یو دا هم و چې کچري حمله وشو نو په چم گاوند کې با ډیر لوی اور بل شي او ډیر لوی چیلنج به جوړ شي شاید د ځین چلنکارانو خیال دی چې د اسرائیل ته اشاره کوله.
نو ایران او ځینې ایرانی مامورین خو ډېر وخت راسي ویلي دي چې ایران به اسرائیل به د وجود حق نه لري او خپل خو د دین علاوه په سیمه کې چې د تاوتریخوالي کوم زیاتېدو په وخت د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلي چې امریکا په سیمه کې حالات داسې اړخ ته بوتلل غواړي چې معمولی غلط فهمي یا غلطي راپارول شي. خو د ایران په اړه د اسرائیل تشویش هم پر ځای دی ځکه چې ځینې سخت دریزه ایرانی مامورینو د ایران خلاف سخت بیانونه ورکړي دي په تیرو وختونو کې او د ایران د وجود او هغه حق هم نه تسلیموي.
ډیر مهرباني صداقت جان صاحب.
مهرباني.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا.
نن سیړنې ډېر روانې دي او علتدار چې خبرونه ډېر دي غټ غټ داسې چې هغې ته د سیړنې ضرورت وي. یو بله سیړنه کوو د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو. تاسو اکثر خبرونو کې اورئ په خاص توګه په دې چې کله د بندونو چارو سره تعلق لرونکي خبرونه وي یا دلته په واشنگټن ډي سي کې چې کوم د امریکا د پاکستان نماینده دی یا امبیسډر دی چې غلغه خبرې وکړي نو په هغه باندې اکثره ورته خلکو غوږ نیول وي. دن هم د پاکستان امبیسډر یا سفیر د امریکې په یو انسټیټیوټ کارنګي کې یو خلکو سره خبرې کړې دي یو مباحثه شوې ده سبق ول شي دي پرې سړنه کو پر زبر شاه سره راسره ملګری شوې ده پر سب سړي مشه ډېر خبرې شوې دي کارنګي کې لمبه سپوس په موږ د پاکستان د اکانومي سره ریلیټډ وکړو. پاکستان اکانومي اقتصاد چې دی د ډېر غټ چیلنج سره مخ ته او پاکستان په خپل هم د اظهار کړی دی نوی حکومت راځک سره هم د دې باندې خبرې شوې دي. نن اکانومي په چیلنجز باندې د پاکستان امبیسیڈر اسد مجید خان په کار نه کیسه خبرې وکړي.
جی بالکل سر یو کوېشن پدې چې دا اول اول کوېشن الته هم د نوم دا وشو چې پاکستان ته کومه داسې ستونزې دي چیلنجز دي او سپیشلی دی ته دا وې چې ګوري دا ډیر ښکالو کې ډیر لاس پیرې تاسو آی ایم ایف ته لاړې او آی ایم ایف چې کومه مرسته بدر سره کین او هغه حق له ته پوسو شو نو دا ورته وې چې اول خدا دې چې آی ایم ایف ته تاګ مونږ یو حق ته مونږ آی ایم ایف ممبران یو او دې کې څه خبره نشته چې کله موږ ته ضرورت ورته کیږي خودوی چې او ستونزې شته پاکستان ته لکه سټرکچرل او سیکلیکل او خور سره دوی چې او معیشت ته هم ستونزې دي. خدا دې چې موږ د آی ایم ایف نه علاوه هم موږ هغه چې کوم دی راته وای او چې کوم موږ په خپل غنو چې دا وشي نو هغه کې وي چې موږ لګیا یو لکه ټیکس چې کوم بیسټه هغه زیاتول خپل ریسورسز زیاتول چې کوم مسائل دی پاکستان کې دنه او ورسره داسې اصلاحات راوستل په معیشت کې نو چې هغه باندې مونږ لګیا یو نو دا د پاره نه چې ایم ایف مونږ ته وایي او ایم ایف سره چې مونږ کله هم ډیفالټ شوی نه یو دومره وخت کې هم چې مونږ راغلیم یو خو اوسه پورې مونږ هغه قرضه ورکړی ده واپس او چې سم اخیستې دي هم واپس ورکړی دي خو دا دی چې دا حکومت وي چې اوس لګیا دی یو ریفارم ایجنډې باندې کار کوي او هغه کې چې کوم ایم ایف غواړي او چې کوم مونږ په خپله وایو چې په کار دی چې هغه یو شی دی نو ایم ایف والا هغه دوی چې هغوی به یو اداره ده هغوی خپل ټیکنیکل هغه وکړي سټڈی وکړي ایویلویشن وکړي او هغه نه پس بیا دوی پالیسی ریکمنډیشن درکړي چې تاسو داسې داسې وکړي.
تاسو که اجازه وي زه دا قرضونه واپس کولو ټکه چې اسد مجید خان ویلې زه دا اوریدونکو ته لږ غواړم چې وضاحت وکړم. پاکستان قرضونه ورکوي، پاکستان د قرضونو ورکولو واپس کېدل چې دي کې هیڅ شک نشته دی، خو قرض څنګه واپس ورکوي؟ مطلب پروس کالے دی مثال پتو گا دا واشنگٹن نا قرض اغستے وے 1 کروڑ روپے ڈالر ہے او باغی با یو لکھ ڈالر سکال واپس کولو نو دا قسط دا واپس ورکی پاکستان خدا سنگ ورکی دا پکے ډیر مهم ٹکے دے پاکستانی وسنی حکومتونو یعنی عمران خان او دا غد اقتصاد دا مشران تر مخا دا دی یو لکھ دا پارا دے دا بلچن بیا قرض والی مطلب دا سن چې خپل جیب کې پیدا کړي یا میو ګټلې غنم می خرڅ کړل یا می جوار خرڅ کړل یا می کارخانه لګولې واکه می ګټو کړل دا سن دا دی هغه یو قرض ختمول لپاره بل زنه بل چانه قرض والی دا سی ورکې نو هغه اسد مجید خان چې کوم ویلې دي چې موږ ډیفالټ شي نه یو واقع دا سی دا خو یو قرض لپاره بل قرض هغه سی او باقي بیا سود دی یعنی باقي قرض یو باندې شپږ سپیس د سودو په دی باندې اتلس په سود واغستو دی یو قرض ختمول لپاره دوه زې سودونه واغستل دا سره کارانو خیال لري سر زبر شاه صاحب
جی او دا خیال دی بالکل خدا خو ګره سفیر دی سفیر کار دی دلته چې پاکستان یو خروخ پیش کی او کو کوم حقیقت په ګراوند دی دا سره دی الته حالات خراب دي معیشت ډالر قیمت وګوري نور چې تاسو کوم مهنګایي وګوري بیروزګاری وګوري نو حالات دومره خن دي سمره دنن پیش کول
یو بل موضوع اوس پر سیب خبره کوه غدار چې افغانستان رول چې د پاکستان رول چې د افغانستان کې مهم ګڼل کیږي امریکایان ورته مهم تل وي او نور نړیوال هم ورته وي نن په پریس کانفرنس کې د پاکستان چې کوم کردار دی د افغانستان د امن په پروسه کې په دې خبرو شو په دا خاص توګه باندې 13 ورځ په پاکستان کې خو په بوربن کې هغه خلک هم ناسو کم چې د افغان وسنی حکومت مخالفین دي
بالکل پاکستان د سفیر هم دا خبره وکړه چې پاکستان اول ورځ نه وایي چې د جنگي حل نشته او دا په خبرو حل کیږي نو چې پاکستان کوشش کوي او په خزر سره لګیا دی چې هغه وکي مرسته وکي د امن لپاره او مکه تاسو کوم مثال ورکو دمدا مثال ورکو چې ګره بوربن کې مونږ کسان کینه ول داونه وي چې دا حکومت مخالفینو یا سو خو دوی چې افغانانو یو غټه غونډه مو کې خو دا او بل ور سره دی دا وایي چې کوم مونږ وایو چې کوم دا ګټه په لاس راغلی دی په افغانستان کې دا د هم وی جمهوریت دی د خلکو د ښځو حقوق دی او نور داسې سیزونه چې کوم دوی ښه سیزونه راغلي دا چې ونه بیلو او خبره یو دا خبره وکړه چې اوس خو تاسو دین اندازه لګولې شي چې زلمی خلیلزاد هم مونږ تعریف کوي لګیا دی او وایي چې مرسته کوي مطلب دا چې زلمی خلیلزاد غونډه کاست کوم مخ کې پاکستان کې د خونه ویل خو اشاره دی ته چې پاکستان باندې ډېر نیوکه کوي هغه مو پاکستان رول منی خدا خو د خبرې دی خو چې کوم حقیقت دی او هغه دا دی چې پاکستان اوس هم دا وختنه کیږي امریکا چارواکو طرف نه دی افغانستان طرف نه چې د صحیح مانو کې دی موږ سره مرسته وکي او صحیح مانو کې مرسته دادا چې افغان حکومت سره د طالبان نیخ په نیغه کې نه وي امریکا سره کې نه ولي دي اوس پورې افغانانو سره نه دي کې نه ولي چې کله پر افغانانو سره نه وي ناست افغانانو منځ کې دا کیسه نه شروع نو ایمان د خیال چې سوله عمل بسرته مخلار شي یا به پاکستان هغه کردار وي چې کوم واقعي په کار دی
یو خو دي کې یو دوه وضاحتونه دي
هغه به مو کوم
پیر صاحب یو خو د خزو د حقوقو خبره وکړه تاسو نو دی چې هغه کوي کنه د بوربن کانفرنس یو نه بوربن کانفرنس کې یو خبريال مونږ ته ویلي دي او دا په مطبوعاتو کې د شراغلي خو هغه دا ویلي چې دغه ته چې کبي خزر راغلي وي د کانفرنس کې د شرکت لپاره هغه ټول شات سړونو باندې کینول شي او هغه احتجاج کړي دلته چې مونږ سره د دلته هم رویه چې دا سم نه ده یو شان نه ده او د خزو د حقوقو خبره په خپل ځای خپل تداس شي ودي بل خبره تاسو وکړه چې را اوس د ویلي دي چې زموږ سره د خلیلزاد سره رویم سم شوي ده او د بزګه خوشاله ځکه چې تاسو ته یاد وي شیرین مزار چې کله په پاکستان نوې حکومت جوړ شو نغې یو ټویټ کړو خلیلزاد صاحب چورته اسلام آباد ته ضرور راشه خو یې موږ سره خبر جديد داسې مکوه حکومت مکوه
مخکې کولې
داسې معلومات
خلیلزاد مخکې دا ویلی و چې پاکستان دې ترهګرو ملاتړ کولو یو هیواد ډیکلیئر شي. دا ډیر غټ یو خبره و چې دا به کول دلته به کوله.
پیر صاحب دا څه کوم تپوس هغلی اسد مجید خان چاو ګو چې پاکستان کې خو جمهوریت ته دی باوجود هم خلق د بشری حقوقو د سرغړونو خبره کوي او په خاص توګه په مطبوعاتو باندې قطغنده یا پابندی ده. پدې موضوع د مهم کانفرنس کې دی باندې چاته
نو دی باندې بالکل تفوس شو. دلته یو د واشنگټن کې یو کسو ځانته ای آر وای چکم چینل دی هغه نمائنده وای دلته هغه تفوس ورنو کو هغه نو دا وویل چې او پاکستان کې د وایس اف امریکا ډیوا او د اردو سرویس چکم ویب سایټونه دی هغه بند دی بلاک کړی دی. نو دا ورته وای چې هغه نه خو زنیم خبر نو خبره پنه شم کولای چې دا بند دی د نو خبر دوی چې په دې خبرو شوم چې باندې خود دوی نور او چې میډیا وګوره چې ډیر آزاد ده خلک چې تاسو خو دې اروای ولا کسې ته خپل بخپوي وي او خبر وي چې میډیا ډیر آزاد ده ټاک شوز کیږي او پروګرامونه کیږي او دا سټ کټ نیوز بریک کیږي چې کوم په لوکل پاکستانی جرنالستاني کوي او دوی په هر چا باندې تنقید کولې شي په هر یو ټاپک باندې اگر ټاپک چې کوم دی کوم کور کوي یا وی لیستم زیاتیږي نو هغه داسې یو هغه ماحول پېښ کو چې لکه الته اسم نشته خو چې موږ وګورو د سی پی جی ریپورت ته وګورو هغه وایي چې واقعي مرګونه کم شوي دي خو سنسرشپ زیات شوي دي د فوج طرف نه چې
کوم سنسرشپ لکه شکل
سنسرشپ لکه بندیزونه
په مختلف شکل کې
او شکل لکه فوج طرف نه داد په دې هغه خلک یې ری خلک ته دړکی ور کوي او په میډیا باندې دباو وچی چې ځنه رپورټونه ځنه علاقو ته مزي او بل سلف سنسرشپ چې خپل ځان باندې جرنالستان د يرینا هغه خبرونه دی په خپل نه کور کوي چې کوم دی پویږي چې موږ په خطرې کې واچي نو سلف سنسرشپ زیات شوی دی. بیا فریډم هاوس رپورټ ته هم دا وایي چې ځنه ټاپکس لکه پی ټی ایم باندې کوریج نشته ډانی بند کړو جیو ای بند کړو او ور سره دوی چې دا سه خلک ټلیفونونه ورزي خبريانو ته ورته وای چې تاسو ودرېږئ د رپورټینګ مکه وای کني تاسو ته به مون خطر جوړ کو. نو بهرال د بیا دا سه یو شش پېښ کو خلکو ته دلته چې الته اسم نشته هر څه ټیک دي خو حقیقت دې برعکس ده
خو خود دې باندې خو بز لګ
دا بالکل تاسو اگزیکټلی دا یار وای پیغام دې که تاسو وی دلته واشنگټن کې خبريانو مونږ ته دا وای چې پرس اتاشه چې کوم دلته پرس منیسټر چې ورته وای اتاشه چې ورته وای په ام سی کې هغه ته پته شته خلکو ته وای چې او دیوا او اردو بند دي او الته بند کړی دي خو سفیر نه دی خبر نو دام د سهران دی خبره
ده ها او اوس په پاکستان کې خو اکثره خلک داسې وایي چې دغه ویب سټ نه خلاصي کله چې کوم
نو
چې سټ نه خلاصي دا هغه باندې څه قدغند پته لګي سدي خو بند دي کنه
ها
پر سر دې کې بل تاسو کوم دی باندې خبرې لګډیرو شو خو تاسو ته یاد وي چې د نن یو دوه میاشتې یا یو نیمه میاشت مخکې په جی ایچ کیو کې په ای ایس پی آر کې یو کانفرنس شوی وو پریس کانفرنس پای کې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور وینا کړې وو په پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ باندې تورونه لګولې تور یو داو د بهر هیواد نه پیسې علي بل داو چې افغانستان سره اړیکې دي بل دا چې چاندې ول ورکول کېږي وغیرہ 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 په دغه پریس کانفرنس کې د پاکستان د یو ټلویزیون جیو یو کوربا حمید میر چې مشهور خبريال دی د پاکستان هغه د جنرال آصف غفور نه ته پوسو کو وکستا سي اجازه توی چې مونږه د پی ټی ایم غړي
راولو
خبر دې شو غانه کو نغور دوی چې اس کې لپاره کو انتظار کرنا ہوگا درې څه مطلب دې لکه دا چې وی پابند نشته اسد مجید خان وای نو خو پوزي یو خبريال ته ول چې یو اجازه دې غوښته چې
راولو نو چې نشه راوسته او ته بالکل دا خو
ګوري دا پابند دي دا پابند دي
دا خو ګوري دا خو دوی دلته دا خبره کوي حقیقت مو تاسو ته ډیر برعکس ده الته فوج بالکل کنټرول کې کړی دی میډیا مونږ ته دلته راځي واتس اپ ګروپونه چې کوم دی هغه کې دوی باقاعده د خړ کمر رپورټونه تاسو وار وي هغوی څنګه رپورټ کولو او یا نه کولو کولو نو څنګه کولو دغه سې د علي وزیر دو د محسن داوړ دو والا نیول او دوی باندې اف آی آرونه هغوی څنګه رپورټ کولو او بل متاسو چې فریډم هاوس دا وایي سی پی جی دا وایي چې دا کوم پاکستان وچې فوج سه لاس کې اخیسته ده او چې کوم زنه علاقې دي لکه بلوچستان شو فاټا شو او دا زنه ټاپکس دي لکه پی ټی ایم شو چې هغه باندې تاسو رپورټینګ نشئ کولای نو حقیقت بالکل بدل ده
بدل شاندې پر زبر شاه سه مهرباني
ډیر مننه
پا پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وای چې د یو تور ګوندیز کانفرنس راغواړي. پاکستان کې د حسنی حکومت خلاف ګوندونه وای چې یو ځکه دل غواړي ځکه چې ګرانی سیوا شوې ده، بیروزګاری سیوا شوې ده، مخالفین چې دی هغه قیدون دا جول کیږي او داسې نور تور نوم لګي. پیر بلاشاد اسلام آباد نه رپورٹ راکړي.
پروستو کې د پیپلز ګوند په قربتوب یو ل سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلولو لپاره د تګلارې ټاکلو پترس کې مولانا فضل رحمان ته واک ورکړی وو. اوس مولانا فضل رحمان د روانې اونۍ د شروع په ورځ اسلام آباد کې ټولو سیاسي ګوندونو باندې ګډ کانفرنس را بللو اعلان کړی دی او په دې اړه د هیواد لوی مخالفه پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نواز عوامی نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامی ګوند او بلوچ ملتپاله ګوندونو مشرانو ته دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو مولانا فضل رحمان ته کانفرنس کې د ګډون باور ورکړی دی او مولانا فضل رحمان ویلي چې حکومتي اتحادي بلوچستان نیشنل پارټي مینګل ډلې مشر سردار اختر مینګل به هم په دغه کانفرنس کې د دوی سره کینی. د غونډې ایجنډې په حق له ویلي کېږي چې دوی کې ملي اسمبلی او سینټ کې حکومتي بجټ منظورولو مخه نیول او فوزي اسټبلیشمنټ په لویه د سینټ چیرمن د خپل څوکۍ نه لرې کولو په حق له تګلاره ټاکل دي. خو بیا داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې ګنې د کانفرنس کوربه مولانا فضل رحمان په دې حق کې دي چې سرخار اسلام آباد او حکومتي مشینري دې اتړلی شي او حکومت مخالفه پیپلز ګوند سینیټر بیرامن تنگی ډیو ریډیو ته وایي چې موجوده حالاتو کې د احتجاجي تحریک چلولو نه علاوه بل کمالار نشته دی. خو دې سره د خپل احتجاج د جمهوری او پارلماني حدونو کې دننه ساتلو پخلی هم کوي.
زما په خیال باندې د ای پی سی مقصد هم دا دی چې تمام ټول جماعتونه کینی او موجوده چې کوم سلیکټډ پرایم منسټر دی دا هغه دا غنه اهل حکومت ته پاره چې کوم خبرې کیږي هغه د پاره عوامو سره درېدل د پارلماني نظام کې د اپوزیشن ذمہ داری ده چې د عوامو سره درېږي. سو پورې چې د جمهوریت پروسس ډیرل کول خبره ده د پاکستان پیپلس پارټي په ګډه خدا بښلې ته څلور خبره دي. نن نو ایا زرداری سه په یو لس کال جیل کې تیرول دي دغه پروسس د پاره دي. د پیپلس پارټي همیشه په دې یقین نه لري چې جمهوریت پروسس ډیرل شي خو په جمهوری پروسس کې دنه د عوامو د پاره आवाज چتول او د آئین د پازره د پاره आवाज چتول د پاکستان کی تصفاټه ذمہ داری.
د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری قومي اسمبلی ته خپل وینا کې دا خبرداري ورکړې چې حکومت مخالفه سیاستمدارانو ګریوانونو لاس و نغښتنو حالات د کنټرول نه وتلی شي او د آصف علي زرداری په خبره د دې ټوله ګټې به دریم طاقت ترسي. دا په داسې حال چې پیپلز ګوند او بل لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز هم مرکزی حکومت ته میثاقي معیشت یا د معاشي چارو په ځای کولو لپاره د مرستو وړاندیز کوي. خو مهمه خبره دا ده چې د مسلم لیگ نواز ګوند قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د خپل ګوند صدر شهباز شریف دغه وړاندیز رد کړی دی. له دې وړاندې لوی حکومت مخالفه ګوندونو پارلمان کې د سوګند نه پورته کولو او پارلمان برخه نه جوړېدلو د مولانا فضل رحمان وړاندیزونه رد کړي وو. بلخوا حکومتي وزیران د مولانا فضل رحمان په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس حکومت مخالفه سیاست مداران له خوا د اعتصاب نه بچ کېدو هڅه بلي. دا وخت په پاکستان کې یو شمېر لوی سیاست مداران د اعتصاب عمل سره مخ دي او د اعتصاب عدالت نه سزا شوی د هیواد په خواني وزیر اعظم نواز شریف لاهور جیل کې بندیوانه دي. نو د اعتصاب ملي ادارې د حکومت بل لوی مخالفه سیاست مدار او په خواني صدر آصف علي زرداری او د خور هم جالي بینک اکاونټونو قضیه کې نیولی دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
اوس دا سیده چې موږ به خبره کوو د پاکستان کې د قومي اسمبلی د غونډې په قومي اسمبلی کې د عوامي مشل ګوند امیر حیدر خان هوتی ویلي دي غوښتنه کړې ده چې د پی ټی ایم پښتون ژغورني غورځنګ غړي او د قومي اسمبلی غړي شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان نه دي پروډکشن آرډر دې جاری کړی شي چې هغه پروډکشن آرډر مطلب دا وی چې د قومي اسمبلی غړي د پاغه سره مقدمه ده نیول شوی دی چې هغه اختیار وي ایمان ته د ایوان سپیکر ته چې هغه د ایوان کاروای ته هغه شرکت دپاره راغواړي. نو دغه خواست شوی دی او دینه مخکې چې کوم قومي اسمبلی غړي لکه آصف علي زرداری او داسې نور هغه غوښتل شوی دی خو محسن داوړ او علي وزیر پاکلا سپیکر شاید په ټلویزیون چینل ویلي وو اسد قیصر چې هغه ته اوس پورې چا خواست نه کړی. ارشد حسین رپورٹ راغی.
پقامی اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي غړي امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د پیپل ګوند د مشرتابه آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون د غړي صادق رفیق پارلمان ته د ورغښتلو امر جاری کېدل یو ښه خبره ده، خو پکار ده چې ایوان د موسن داول او علي وزیر پروډکشن آرډر هم جاری کړي. د ګلپورس پقامی اسمبلی کې په بجټ د بحث دوران خپل تقریر کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی د آصف علي زرداری او صادق رفیق د پروډکشن آرډر جاری کېدو ستاینه وکړه او ویل چې سپیکر دې د پخوانی قبایلی سیمو دوه غړي پارلمان ته د پیش کولو امر هم جاری کړی.
اچھی بات ہے محترم آصف علی زرداری صاحب آئے، صادق رفیق صاحب آئے، لیکن شاید ہم بھول رہے ہیں کہ دو ممبرز اور بھی اس ہاؤس کے، ایک کا نام ہے محسن دعوت، دوسرے کا نام ہے علی وزیر. آپ کے ان سے اختلاف رائے، میرے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہماری سوچ اپنی اپنی جگہ. یہ کم از کم میں اتنی گزارش کروں گا کہ وزیرستان کے لوگوں کی اس وقت اس ہاؤس میں نمائندگی نہیں ہے، مہربانی فرما کر ان کی پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیں تاکہ وہ آ سکے اور اپنی لوگوں کی یہاں پر ریپرزنٹیشن کر سکے.
هغه وای دیوان دو نور غړی هم دی چې یو محسن داول او بل علی وزیر دی. دا وخت په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازیتوب نه کیږي او باید چې سپیکر دی د محسن داول او علی وزیر قومي اسمبلی ته د ورغښتلو امر جاری کړي. سرګند دی چې علی وزیر او محسن داول 13 میا شمالي وزیرستان کې د خل کمر د پیخي روستو د پوس پر ضد د کرکې راپارولو او په امنیتی پوسټه د بریټ په تور کې نیول شوی او زندان ته اچول شوی او اوس پر د خل کمر سیمه کې په یو بمبي چاودنه کې د پوس د دریو افسرانو او د یو سرتیری د وجل کېدو مقدمه هم درج کړی شوی. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو علي وزیر او محسن داول د پروډکشن آرډر د نه جاري کېدو په خبرونو وړاندې ورځو کې ویلي چې هغوی ته د دغه غړو د خوا د پروډکشن آرډر جاری کېدو په باب لا کوم خاص نه دی ترلاسه شوی.
بنیادی وجہ ته ته میرے پاس تو ابھی کوئی ریکویسٹ بھی نہیں آئی ہے، میرے پاس نہ اس کی کوئی درخواست آئی ہے، کوئی اپلیکیشن نہیں آئی ہے کہ مجھے اس کی پروڈکشن آرڈر جاری کی جائے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کی پروڈکشن آرڈر کے لیے، کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. اگر وہ کوئی آ جاتے ہیں تو اس کو بھی لیگلی دیکھوں گا میں، اس کے جو لیگل پوزیشن دیکھ کے، جو کیونکہ میرے لیے سارے ممبران جو ہے نا وہ برابر ہے.
هغه وای ماته د علی وزیر او محسن داول د پروڈکشن آرڈر جاری کولو په حق له د هغوی لخوا کوم خاص نه دی راغلی، زما د پاره ټول غړي برابر دي او که د هغوی لخوا کوم خاص راځي نو غور پکې دی شي. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی اسمبلی کې د خپل تقریر په محل دا عمویل چې ریاست د مور برابر وي، یعنی ریاست له پکار دي چې خپل خپه بچیان په مینا رضا کړي.
میں اس کی حمایت کروں گا کہ ریاست کے خلاف بغاوت کی جائے، لیکن اگر اپنے لوگ گلے مند ہیں تو زور کے ذریعے فورس کے استعمال سے ہم ان کو گلوں کو دور نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے.
حغوائی زدہ نوائیم چی سوک دی ریاست پر زد بغاوت اکڑی او نزد ددی ملاتر کوم او نه آئین او قانون ددی اجازہ ورکوی، خوائیم چی دزور او ددس پا کارولو سرا دخل کو گلی نشی ختمی دی، باید چی دغه خفا خلکو سرا د سیاسی عمل دلاری خبری اوشی. خکار دیوی چی پا پارلمان کی د پیپل گون چیرمن بلاول بٹو زرداری د خپل پلار آصف علی زرداری ترسنگ د موسن داول او علی وزیر پارلمان ته د وربللو مطالبه کړی وا، خو د مسلم لیگ نون ډلې مشرانو بیا یوازې د خپل ګوند یو غړي صادق رفیق د پاره اغت پورته کړی وو. دا عوامي نېشنل ګوند د غړي لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو قومي اسمبلی ته د وربللو دا غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې راپورونه وایي پرون د خل کمر د پیښې د پلټنو د پاره تلونکي د بشري حقونو د خپلواک کمیشن غړي هم راستانه کړي شوي، او د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د شمالي وزیرستان د خل کمر د پیښې وروسته د غورزنګ د مشرانو او فعالینو پر ضد حکومتي ګامونه لا نور هم سخت کړي شوي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
او په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته ټولو لوی مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي چیرمن آصف علي زرداری زوی بلاول بټو زرداری هم وینا کړې یو خبري کانفرنس ته. بلاول بټو زرداری په وروستیو کې د پاکستان په اوسني حکومت د ناسمه کارونو، غیر قانونه کارونو، انساني حقوقو خلاف ورزیو او د سیاسي مخالفینو سره د ناسمه رویې تورونه لګولې دي. ګورو چې په دې پریس کانفرنس کې هغه سوي اورنګزیب خان بیا رپورټ راکړي.
لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو ویلی دی موجودہ حکومت دا پوست کردار لانچمن کرے دے او پوست سرلخکر معاشی چارو پرمختیا کونسل یا نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے شامل اولو مقصد ہمدا دے چھ بیا پوست دا حکومت ناکام معاشی تکلار زموار اگرزولی شی قومی اسمبلی تا وینا پا وقت دا پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو پدے ہم حیرانتیا سرگندہ کرے دا چھ سنگھ وزیر اعظم عمران خان دے کونسل اعلان کڑو او دے با قانونی حیثیت سوی دا بلاول بھٹو وینا وا حکومت دے باید پوز دا سیاست او معاشی فیصلونا لیر وساتی او کچر دا سے اونش ور نو بیا با دا ناکام حکومتی پالیسو یا تگلار روزی موار با پوز گرزول کی گی
فورسز آل اوور دا پلانٹ کیپ دم سیلوز اوے فرام سچ کنٹروورسی سو دیٹ دی انٹائر نیشن سٹینڈز بیہائنڈ دم when they defend our borders
بلاول بھٹو وی دا نڑے یو ہیواد کی ہم دا پوز کردار سیاسی نہ دے سنگچے پا پاکستان کے دے او کچھرے پوز سیاسی چارو او معاشی پالیسونا زن لرے ساتھی او یوازے دا پولو حفاظت کوی نو بیا با ورپسے ٹول کام ولاڑوی دا بلاول بھٹو ویناوا چھ پوز پا سیاست کے کردار لوجے دیر سنجیدہ نتیجے مخترات لیشی او معاشی پرمختیا کونسل کے دا پوز لخکر شامل اولو فیصلہ دے حکومت فوری توگا واپس واخلی دا پاکستان وزیر اعظم کابینه غونډه کې د کونسل منځوري ورکړی و چې پکې د اعلی وزیرانو او مهم حکومتي وزیرانو سره سره د پوسل لخر نوم هم پکې شامل کړی شوی دی او د کونسل کار معاشي او سیمایز ریکړو په حق لا اړوند ادارو ته هدایت ورکول دي مخالف سیاسي ګوندونه دا تنقید هم کوي چې د اړه مخکې نه نېشنل اکنامک کونسل موجود دی نو د نوې کونسل څه ضرورت وو بلاول بھٹو نن د حکومت لخوا تیر حکومتونو په وخت اغسل شوی قرضو پلټونو لپاره اعلان شوی کمیسون هم رد کړی دی بلاول بھٹو دا خبر هم کړی دا چې وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ د پارلیمان ته نه حاضرولو واضح مقصد هم دغه دی چې حکومت په پارلیمان هم سینسرشپ لګولې دی
ممبران کې پروڈکشن آرڈر نہیں نکالنا بھی ایک قسم کا سینسرشپ ہوتی ہے
دوی زیادہ کڑا دا وطن دے دا پار نو جوڑ شوے چی پارلیمان پکے دا یو آمر لاندے کارو کری او پارلیمان یو خود مختار ادارہ دا او دا علی وزیر او محسن داوڑ قانونی حق دے چی پارلیمان غنڈو کی شرکت اکڑی دا غشن غوختنا دا عوامی نیشنل گوند امیر حیدر ہوتی ہوں نن قومی اسمبلی غنڈا کے کھڑے دا کہ
وزیرستان کے لوگوں کی اس وقت اس ہاؤس میں نمائندگی نہیں ہے
امیر حیدر وائی دا آصف علی زرداری او خواجہ صاد رفیق پروڈکشن آرڈر ہر کلے کو خو وزیرستان سره تعلق لرونکي علي وزير او محسن داوړ پروډکشن آرډر د هم زر جاری کړی شي بل خو د قومي اسمبلی سپیکر بیا بیا دا خبره کوي چې دوی ته وزیرستان د دوه منتخب غړو پروډکشن آرډرز په حق له سخواست نه دی ملاو شوی خو ناکیدین وایي کچر سپیکر ته سخواست ملاو هم نشي نو سپیکر کولی شي چې خپل د یو غړي پروډکشن آرډر جاری کړي
اوس داسې خبره کوو چې د ودونو خبره کوو ودونه په پا پاکستان کې که اوس نواله د سبا نه سودا سوچ کوي چې دویم واده به کوي نو ول د حکومت نه اجازه اخلي دا نوې قانون دی او په دې باندې نوې خبر روانې دي پخوا اجازت نه اغستل کېدو او څنګه چې د مسلمانانو سړو خیال دی چې هغو ته اجازت ورکړل شوې ده څلور ودونو د هغې بیا خپل ذیلي تفصیلات دي څنګه په کوم حالت کې خو اوس که دویم واده سوک کوي نو اول به تپوس کوي او دی نبیجات داخلی پا دی بندر ابی اپی ریپورٹ را کئی
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اتھر من اللہ دیوی مقدمه پریکړه کی دویم واده د پاره د مصالحتی کونسل څخه اجازه ضروری وګرځوله او وی ویل چې د لومړی یا مشر شجی د اجازه په وجود کچری مصالحتی کونسل اجازه ورنکړي نو په دویم واده کولو به یو کس ته سزا ورکول کېدای شي د مسلم فیملی لاز اورډیننس کال 1971 تر مخه مصالحتی کونسل د اجازه بغیر دویم واده کومونکی کس ته سزا او جرمانه کېدای شي دغه صالحتی کونسل صدی اوتر او سفرے سامل سلانہ دی سوی پدی اڑا د ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی مشر قانون پو قاضی انور وایم
او بیا هغه د څه کې دی هغه خدا دې نه مخکې یا خپل دې نه مخاله چې کونسل دې هغه دې یو نیم کونسل دی او دا وی چې کدا کلی کوڅه کې دې نه کونسل کې به وي کدا خارجی کوچیږي د کمیټي کونسل وي کدا کارپوریشن کوچیږي د اغي د اغه کونسل د اغي کونسل وي کوشن کوي او اغي کوم بیا داده کونسل په دام کوي چې د دې فینانشل پوزیشن داسې ده چې د دویمه ښځه کوږي نو مخکنۍ ښځه چې کوم حقوق دي هغه مینټیننس وغیره اچي به فرق نه راځي او د دې نومې حیثیت دی دا چې دې دا دام خدای کي او بیا دواړو ښځو سره انصاف
دوی زیاتوي چې پریکړې د عملی کولو لپاره ضروری دي چې په ښځو کې پوهنه خوره کړی سي او مصالحتي کونسل کې د ښځو نمائندګي هم زیاته کړی سي. بل پلو ته سماجی کارمند او د خوندو د کور مشره مریم بیبي هم د عدالت دغه پریکړه ستایي خو دا هم ویره سرګندوي چې په کونسل کې د ښځو د لږ نمائندګي له سببه پریکړه عملی کول به ډیر ګران وي.
نن سبا یو خزه خلق چې کوم دي حقوق نشي پوره کولی یو بیا د ځم واده خو د دې روان شي دي ګران زما په نظر خو دا ښه دا خبره دي چې
د اسلام آباد های کورټ ستر قاضی دغه پریکړه د آزاد کشمیر د اوسیدونکو شزی دلشاد بیبي خپل د خاوند په ضد دایر کړې سوی د مقدمه په محل واورولم. دلشاد بیبي او د لیاقت علی میر واده کال 2011 کې سوی و. کال 2013 کې لیاقت علی میر د مشر شزی او د مصالحتي کونسل د اجازه بغیر دویم واده کړی و. مجسټریټ اسلام آباد د مصالحتي کونسل د اجازه بغیر پر واده کولو د آزاد کشمیر اوسیدونکو لیاقت علی میر ته د یوې میاشتې د بند او 5000 جرمانې سزا اورولې وه. په اډیشنل سیشن جج لیاقت علی میر د کشمیر د اوسیدونکو له سببه خوشی کړی و خو اسلام آباد های کورټ د لیاقت علی میر د خوشی کېدو پریکړه کله دم وګرځوله او ویل چې کچری یو کس شناختی کارډ لري نو هر قانون پرې لګېدی سي. نکاح په اسلام آباد کې رجسټر ده او دغه ټوله سیمه د عدالت په دایره اختیار کېده. های کورټ اډیشنل سیشن جج ته د قانون تر مخه د لیاقت علی په ضد د پریکړې هدایت هم وکړو. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
خبر کې خځې په درلومان کې ستلګيږي خو هلته کې درلومان کې هغه خځې چې بي وسوي او درلومان کې پاتې کیږي د هغو لپاره حالات سم نه دي. سادیا قاسم شاه رپورټ راکې.
د خځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن او د خځو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ویمن په ګډه د صوبا خیبر پښتونخوا د شخصي او خصوصا د حکومت د تنظیم لاندې کارکونکو د دارالامان یا د بي اسرا خځو د پناه د ځایونو حالات او د سہولتونو یو جایزه غستلی. د اورت فاونډیشن سره کارکونکو سایما منیر وای دی د صوبای حکومت لاندې کارکونکو د وو دارالامان جایزه غستلی او تمانی مشوا چې حکومت دغه بیا سره او د مشکلات کارخزو او جنکوله په سر چت او د روټاین علاوه نو د غوی ژوند او مستقبل خکولو لپاره سره پروګرام نه لري.
سہولیت خو دې کې د یو تاسو یو چت ورکې او روټای ورکې دین علاوہ د دې چې د تس قانوني تحفظ نشته د دارالامان ته دین علاوہ چې دا به څنګه چلیږي او پورا چې څنګه تاسو ادارې جوړوي نو دا غي طریقې کار دی چې هغه د باره یو سیستم جوړه دا ادارې خو جوړ شوې دا دارالامان جوړ شوې دي خوده د پاره سیستم نشته نو یو خدای مله مسواله چې دا دارالامان چې دی نو دا پدې بس د دې شاته څه فکر نشته څه سوچ نشته څه یو مقصد چې موږ ورته وایو هغه نشته. اوس به دلته به تاسو ګورئ نو تاسو به یو ښځه داسې ملاویږي چې هغه دارالامان کې 13 کالونه پرته ده. 3 کالونه دلته یو ښځه ده چې د هغې څلور ماشومې جنکې هم دي ورسره. ٹھیک شو هغه به ټول ژوند هغې هغې هغه ښځه ماته وایي وایي دا زما درېم اختر دی دلته نو دا به زه پوره ژوند دلته تېرو. نو پکار دا دی چې دی دا چت جوړ کو دا دارالامان دی جوړ کو نو پکار دا دی چې دې سره دې داسې پروګرام شروع کی چې هغه یو هغه خزي واپس لیشي.
د سایما مونی تر مخه هر دارالامان کې صورتحال بدل بدل او چرته یو سہولت نو او چرته بل او د کلون راسي خزي دې دارالامان کې وي او د غوی د ژوند او د بحالی لپاره ایس بندوبست نو. د کورنی تشدد، زور زبردستی او د خوخی ژوند او واده نه کېدو له امله خپل کورونه پرې خودو باندې مجبوره دغه ښځې او جنکای دي دارالامان کې د بحاله لپاره سلارې نمومي. او سایمه منیر وایي دوی کې اکثر د جنکو او ښځو ژوند خطر کې دی.
ګورې یو خدا ده چې تاسو ګورئ نو هلته به تاسو ډېر زیاتې جنکي هغه ښکاري چې د هغې دا د خوښي واده والا مسله ده. ټیک شو، کورونه یې پرېښې دي، دلته راغلي دي، اوس هغه مسله دا ده چې هغې واپس نه شي تللی. واپس نه شي تللی د هغې ژوند ته هم خطره ده، دا به هم خبره ده. نو دا داسې څه پروګرام دی دپاره دا ډېر ضروري دی. او دې نه علاوه څه داسې ښځې دي چې هغې واقعي د هغې څوک نشته، لا وارثې دي، خو هغې ته څه کار کسب بیا پکار دے. او زه خدا ویم چې وزیر اعظم کو دا دونو لوی هاوسینګ سکیم جوړی نو پکار دا دے چې 1% یا 2% کورونه چې دی هغه دی لاوارث خزو ترا کی.
رضوان چې د انساني حقوقو کمیشن په صوبه خیبر پختونخوا کې رابطه کار دی وای د یو پرایویټ او د و حکومتي دارالامان جایزه غستلی او ورته معلومه شوی چې حکومتي دارالامان کې د مالی وسیلو او د تربیت شوی عملی کمی و.
هغې کې چې کوم مسئلے مسائل چې تاسو کوم مسئلے مسائل ډیر دي، کاز یو ښه کاز دی، دارالامان ډیر ښه کاز دی چې دلته افیکټیز راځي، انمیټس راځي، خو مسئلہ هلته ټوله د سټاف دا چې هلته سټاف داسې دی چې کم دی، هغې سره فائنینشیل ریسورسز نشته، هلته هیومن ریسورسز نشته. بیا هلته دا مسئله ده چې لکه اوس داس چونکہ فیمیل چې کم شیلٹر ہومز دی داغه بز خصوصی خبر او کما چې الته فیمیل سٹاف ډیره کمی ده.
امان د مصیبت ښکار خزو او د بیا سره خزو لپاره د حکومت له طرفه د یو تحفظ زائد خو له بده مرغه دی کې د سہولتونو کمی او د حکومت توجه نه ورکولو لکبله د خزو لپاره دا ځایونه د جیلونو نه کم نه دی. دغه غونډه کې دارالامان کې پناه غوښتونکي ښځو له قانوني مدد، معاشي بحالي او تربیت یافته عملي غوښتنه وشوه. کیمرمن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
او کستا سوزلو کی چې په رسای باندې داس لاسونی سه او رزولن شه او په هوا کې لړشه نو سواد ملم جبه ته لړشه. په سواد ملم جبه کې هم پړم بزل او پاکستان کې هم پړم بزل دا نوې لوبه شروع شوې ده. څنګه دا فیض فرات حل راغی
د زیپ لاین نومې لوبې یا د وسپنې په رسۍ د خویدلو لوبه چې پاکستان کې په اول ځل شروع شوه او دا لوبه د سوات د سلګرۍ سیمې معلم جبه چې د ستې سمندر نه په 9200 فوټه چوتوالی ده وشوه چې پکې ګڼ شمېر خزو او سړو لوبغاړو برخه واغسته. زیپ لاین د پاره په مالم جبه کې 1500 میټره اوږدا او د ځمکې نه 300 میټره چوتوالی باندې لوبغاړو په دغه رسۍ د خویدلو لوبه وکړه چې مالم جبه ته راغلو سیلګرو او د دغې لوبې کتو د پاره راغلو خلکو ترې خوندونه واغستل او سا خلکو چې دا لوبه نه وکړې په اول ځلې دا لوبه وکړه. دا سعودي عرب نه چکرلا مالم جبه ته راغلی سیدرا ډیو ته وایي چې
مالم جبه بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پر
دوائی چی مالم جبه ډیره خاصه سیمه ده او نن ما هم دلته دا لوبه وکړه. اول یې ریدم خو بیا هر څه ټکو.
شروع میں تھوڑا بارڈر لگا اس کے بعد بالکل ٹھیک تھا.
دا زی پلین لوبے نہ علاوہ خلکو دا دنگ زینا پر رسائی زمکی تا دا ٹوپونو وحلو لوبا ہم اکلا او خوندونی ترے واغستل. مالم جوی تا دا کال 12 میاشت سیلگری رازی خو دا گرمی پا موسم کے دیر زیاد سیلگری تی سمی تا دا یخ موسم او قدرتی خوندورو نزارو کتو دا پار رازی او دا دغ زائی دا یخ موسم او خیست نزارو نا خوندونا اخلی. دا اسلام آباد نا راغلی ڈاکٹر مہر وائی چیزا دیر گرزی دلی ام خو مالم جبه ډیره خایسته سیمه ده.
یره زه خود ګرځیدلې ډیره ځله که بهر هم تلې مارځه کې تلې مخه لکه د خپل ملک او د سواد په شان زه بالکل نشته. د دې زه هوا، د دې زه د اوبو، د دې زه هر څه ډیر کولی دي. او مالم جبه خود وی ډیره زیاته ډیولپ کړي ده، ډیره زیاته خلک خدي ډیر زیاته مزه راځه وړول را لټول لمل ډیره مزه رااله.
په زیپ لاین د غلوبه کې برخه اغستون کې بیرام خان وای چې مال نن دی لوبه ډیره مزه راکړه.
او دا مې فرست ایکسپیرینس دی مالم جبه کې دا اوس نن افتتاح شو دی او ما فرست ټایم ټرای کو ډیر خوند کو او ډیر مزدار هوا پکې لګیدا او ډیر خوند کو. زه غواړم چې ټول شیدل ته خامخاله ته چکرو لګي ډیر خوله زیره.
دا لوبي انتظامی چارواکي وای چې دا لوبا په بیلابلو هیوادونو کې کیږي، خو پاکستان کې دا لوبا په اول ځل کیږي. دا منګوري خارنه د مالم جبي په سړک د جوړیدلو کار روان دی او د سر ټلګرام پوري پرې تارکول شوې دي. او حکومتي چارواکي وایي چې سکال با د مالم جبي ټول سړک باندې د تارکولو کار مکمل کړي شي. راغلی سیلانیانو ډیوتا اوبه کدا ملم جبي سړک جوړ شو نو ډیر زیات سیلانیان با سواد او ملم جبي ته راځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، ملم جبا، سواد.